اوریدونکو د مشال دیو د نورځي د حساتا خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه ومني. وخت ورځي 15 بجې شوی. نن د ګل ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې ولسم نیټه ده. په دې غړي کې بړومبه تاسو خبرونه دراوړو. له هغې وروسته به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایي او د هغې په غبرګون کې د ولس او کارپوهانو غبرګون او همدارز نور هم یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو. خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان پوسټ وایي چې په شمالي وزیرستان کې سلويخت مشکوکه وسله وال وشلې دي. د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خان ساده د وژنې پر ضد نن په صبح کې د درې ورځو د ویر اعلان شوی دی. او روسي چارواکي وایي چې پلان لري چې د خپلو وسلو خرڅول تر ایرانه وغځوي. اوسته خبرینو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دا کوي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوائي بمباري کې لکه تلګه یو وشتو لسی وګړي وشلې دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې اوسیدونکو صادق ویل چې د پاکستان پوسټ 15 کورونا په نخښه کړو. د خزو په شمول یې لکه تلګه یو وشتو لسی وګړي وشلې دي.
بارین دغری سے پوکا یورال بازی دټ روغلا دے تو پینگا کورینا بمبار وکړو. بدا سه یو وی سه دون وسوال بدا سه سپین ساری دی او پینگا راشه دی ورچی دی. یار لاس بدا سه زخمون شه می دی. بدا سه یو چوها نه طالب نه دل کایدا و راي چوک نه و. می سه دغا یو اکیل کای وی چې تو ګونا خالق دا نه بمبار کوي.
بلخوا یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې پوسټ په تازه هوائي بمبارو کې سلويخ تنا مشکوک وسلوال وجلی دی. په همدې حال کې مجلس لري عسکري وسلوالي ډلې ویلي دي چې د هوائي حملو کې دوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان ساده د وژنې پر ضد نن په صبح کې د درې ورځو د ویر اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پر ان خبریالانو ته وویل چې شجاع خان ساده پاټک کې په خپل اجره کې له خلکو سره ناست و چې ځانمرګي برید پی وشو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته رسیدلی. خو بیا پاکستاني رسنۍ د مړو شمیرې تر 19 پورې یادوي. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې امریکا دا ټک د پیښې او د شجاع خان زاده د وژنې په سختو ټکو غندنه کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او پوسټ د برید غندلې او د پلټنو حکم یې ورکړی دی. په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پارلیمنت پخانی غړي اخونزاده چټان زوی سکول ته د تک پر مهال تختول شوی دی. د اخونزاده چټان ورور بخت ساده خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې وراره حسین شاه په خار کې د دوی د کور لمخه تختول شوی دی. هغه وایي دوی چا سره دښمنی نه لري او معلومه نه ده چې د دې ماشوم د تختولو تر شا څه وجوهات دي. د فاټ سیکریټریټ چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د هدایت وروسته پولیسو په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې په بډو رشوتونو تورن ځینې ټیکهدارانو او سرکاري ملازمینو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې ده. د فاټ سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل چې په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانګ کې و ټیکهداران پولیسو د بډو رشوتونو په تور نیولې دي.
زړ شمیر شکایات ملاو شیو چې دای چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دای ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوی هم دی او د هغه نه باوجود هم په عملی توګه په دغه ترقیاتی سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هیڅ سګام نه دی پورته کړی شوی. په هغه کې تقریبا اوه ټیکهداران چې دي هغه نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوی دی.
بلخوا له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځینو کسانو مشال لیډیو ته ویلي چې په سیمه کې زیاتره خلک په بډي رشوتونو کې ککړ دي او باید چې د یو څو تنو پر ځای د ټولو پر ضد قانوني کاروایي وکړل شي. د نیول شوو ټیکهدارانو لخوا له مشال لیډیو ته څه نه دي ویل شوي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو پر یو بل د ډسو توغندیو د وشتلو په نتیجه کې لکه تر لږه 8 وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د هندستاني پوځ ویان لیفټیننټ کرنل منیش مهتا ویلي پاکستاني پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډسې کړې چې له کبله 6 وګړي وژل شوي او لکه تر لږه 12 نور زخمیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې د دوی غاړې ته 2 عام وګړي وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي. د افغانستان په هرات کې د اور لګیدو له وجې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. نن د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روسی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د هرات د یو روغتون چارواکي بیا ویلي دي چې د وژل شوو کسانو په جسمونو د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو پولیس خپل 15 ملګري وژلې دي. نن د دې ولایت امنیه قومندانې او سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې دا په خاطر شپه شوي او دغه پولیس د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د شام سرخار د مشته نږدې په یو مارکیټ د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې نږدې 100 کسان چې زیاتره پکې عام وګړي دي وژل شوي دي. ویل کېږي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دوما خارګوټي کې دا حملې د تیرو 4 کلونو په کورنۍ جګړه کې تر ټولو خونړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پر دې اړه اندېښنې څرګندې کړې او د عامو وګړو د خوندي ساتلو غوښتنه یې کړې ده. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه دغه حملې ټول وژنه بللې او ویلی دی چې مجرمان به بې د سزا نه پاتې کیږي. او وروستی خبردار چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون تر لاندې له تهرانه د اقتصادي بندیزونو لرې کولو وروسته کرملین پلان لري چې د خپلو وسلو خرڅول تر ایران او غزوي. سرګی لاوروف دا خبرې نن په ماسکو کې د خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو وروسته کړې دي. د روس د میډیا د رپورټونو تر مخه دواړو مشرانو د روس لخوا د ځمکې نه هوا ته ویشتونکي د S-300 اوږد واټن توغندیو نظام ایران ته ممکنه توګه د ورکولو په د هیواد کې د اټمي پروګرام جوړولو په برخه کې د نوو قراردادونو په اړه خبرې کړې دي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. او زم همکار ریاض موسی خیل درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسی نرخونو څخه پدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 3 روپے 10 پیسې غستې کیږي او په 3 روپے 15 پیسې خرڅېږي. یو پوند په 1.7 روپے او 1.7 روپے 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او 30 روپے 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 88 پیسې او 1 روپے 70 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 292 غستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریز او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 28 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواوري په وزوای شمالي وزیرستان کې وسلوال وجلی خدای خلک وای وجل شوی خزی او ماشومان دي.
او مشه دا مالی ما شاو قبایل دا چې حکومت ته له ګونه باقي نه دي چیرې د قبایل د ختمولو د پورا د اجازه سره وندای دې ته می په کور باندې د لای د یمه تر دوا تر برینا دوی مې تل دیار شای دي شوی.
یو کارپوای پښتنه دا ده چې د وسلوالو دفترونه په پنجاب کې دی او په وز عملیات په وزیرستان کې کوي.
هر کله کې دهشتګردي واقعیات وشي نو د خلکو ذهن کې د پښتنو یا د پښتنو سیمو تصور ذهن ته راشي. حالانکه حقیقت دا دی چې دهشتګرد مرکزي دفترونه په پنجاب کې دي او هغه دهشتګرد چې کوم په پنجاب کې دي هغه خلاف ولې اپریشن نه کی.
د قبایلی سیمو تعلیم چارواکي وایي په خبره ایجنسۍ کې به هغه سکولونه تړي چې د زده کوونکو شمیره پکې لږه ده. خو د سیمې یو تن وایي
لکه مو یو چې د سکولونه دی مخدمه یې په کوله چې دی بده نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړي شي.
او د ډیورنډ کرخه په وګدو کې پراته خلک وایي تعلیم غواړي.
دا کومینه چې کیم د ګربز یا خوست یا نره د ولایتنه چې خصوصا پښتنو د تعلیم او د نره ترقیاتي او د سپټلنه ډېر لري پته شوی دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ. اوریدونکو د پاکستان په وزدا کې چې شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې 40 وسلوال وژل دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې په وز 15 کورونا په نخښه کړی دي چې په نتیجه کې د مرمر او ماشومان په ګډون 21 ولسی وګړي وژل شوی دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
د پاکستان جنگی جازونو پرون د اتوار په ورځ په اوکام 11 بجې په قطبی وزیرستان کښې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د شوال زوی په سیمه کښې ګڼه بمباري وکړله او 15 کورونه یې په نقشه کړل. د امنیتي فورسز چارواکیو او ځایي قبایلیانو په بمباري کښې د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې کړې دي. د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د پیښې پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې د جنګي جزونو په دغې برید کښې 40 ترهګر یا طالبان چې پکښې د طالبانو ځینې مهم کمانډرونه شامل دي وژلي شوي دي. بل پلو ځایي قبالیون وایي چې په بمباري کښې 24 بې پلوه بې ګناه قبالیون مړه او 11 پره رژلي شوي دي. په مړه کسانو کښې 15 ښځې بچیان او 6 سړي شامل دي. په دغه باره کښې په شوال زوی کښې موجود یو قبایلي صادق نن گئی زمال مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا په دا رنګ وږغېده:
بارین د ورځې پوکا 11 بجې ګټې روغله دی په 15 کورونه بمبار وکړ، په داسې 24 شهیدان وشول، په داسې 6 سړي دي او 15 ښځې ورکي دي، 14 په داسې زخمیان شوي دي. په داسې یو چوه نه طالب نه د القاعده و نه یې څوک نه وه. مس دغه یو اپیل کوي چې په ګناه خلک دا نه بمبار کوي، او مس ته دا معلومه شوه او قبایل ته چې حکومت طالبونو باقي نه دی صرف د قبایلو د ختمولو دپاره دا اجازه راوندی.
یو بل قبایلي محمد حسین صدګی چې د تره په کور یې بم پرېوتی لګېدلی دی او ځنی زیان یې ور اړولی دی وایي: د دغو قبایلیانو دغه خبره مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکي ته وړاندې کړه چې پوځ طالبان دې سره وژني، خو موږ بې پلوه بې ګناه قبایلیون دې نور نه ټکوي ځوروي. چارواکي ځواب وکړ چې قبایلیون ته شا پاته ده چې په شوال کښې موږ د ترهګرو په خلاف جنګ لګیا کړی دی، د جنګ باوجود که دوی هلته اوسېږي بیا دې د زیانېدلو ګیله د ځانه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کښې دغه بمباري وروستو له هغو شوي چې د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیرو شجاع خانزاده په حجره کې ځان وژونکی برید وشو چې پکې د نوموړي په ګډون 15 کسان ووژل شو، 20 پورې جوبل شو. کارپوهان وایي چې کله هم پاکستان کې د ترهګرۍ دا قسمت څه پېښه وشي نو په غبرګون کې یې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تېز شي، خو دوی وایي د ترهګرو پټنځایونه د قبایلي سیمو نه زیات په جنوبي پنجاب کې دي، نو حکومت لره پکار دی چې پنجاب کې عملیات ترسره کړي. دا چې حکومت په پنجاب صوبه کې عملیات ولې نه کوي، په دې اړه تفصیلات اورو له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
تیره ورځ د اټک سیمې په شادی خان کلی کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په حجره کې جرګه کېده او دغه مهال یو ځان وژونکي د بارودي موادو سره ځان والوزو چې په نتیجه کې د دیرې چت راپرېوتو او شجاع خانزاده په شمول 150 زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروستو بیا د پنجاب وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سعید الهی د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده د وژنې پخلی وکړو. د دې پیښې وروستو د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو کو په فضائی کاروائی کې 40 پورې ترهګر ووجل او یو شمیر یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې کله هم په ملک کې د ترهګرۍ څپې خوشي نو په رد عمل کې په قبایلي سیمو کې عملیات نور هم تیز شي. آیا واقعي د ترهګرۍ ټولې جرړې په قبایلي سیمو کې دي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ایمل خټک نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل:
هر کله چې دهشتګردۍ واقعات شي نو د خلکو ذهن کې د پښتنو یا د پښتنو سیمو تصور ذهن ته راشي. حالانکه حقیقت دا دی چې دهشتګرد مرکزی دفترونه په پنجاب کې دي او بیا په جنوبی پنجاب کې دي. لکه پرون په پنجاب کې واقع شو او لشکر جنگ وي چې مرکز په پنجاب کې دی، هلته څنګه کېږي او قوم ته دا خوشخبریانې سناوې دي چې دماکې نه فوراً پس پاک فوج داسې کاروای وکړو 40 دهشتګرد په شمالي وزیرستان کې ووژل. خبره دا ده چې شمالي وزیرستان کې به هم وي، په خیبر ایجنسۍ کې به هم دهشتګرد وي، هغې خلاف خو مسلسل اپریشنونه روان دي. هغه دهشتګرد چې کوم په پنجاب کې دي هغې خلاف ولې اپریشن نه کېږي؟
د ایمل خټک په خبره چې د ترهګر سوداګرو پټنځایونه د قبایلي سیمو نه زیات په جنوبی پنجاب کې دي. نو مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ صاد محمد نه تپوس وکړو چې حکومت ولې په پنجاب صوبا کې د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي.
پنجاب حکومت واخ پاس کوي سره یو داسې زما په خیال باندې خدانم چې رسمي او لوزنامه شوې ده خدا سي یو بل باندې لگا دي چې سما ته سبا بتا دو پنجاب کې کاروائی تاسو کوي پیغام میں تو ورته مونږ سردا تاغم سے پنجاب کې هم مونږ دا رواني پوری شو. بل پنجاب حکومت په کابینه کې د دې طرفدار ناشي هغه سیاسي ګروپونه چې کوم سرخوارانه بنیاد لري هغه د دې ووټ بینک ته تر څو پورې دې خپل کابینه کې صفایي نه کړي صدا بسی نه کی.
د یادونې دا چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پنجاب کابینه تعزیتي اجلاس ته وویل چې موږ لبا په ګډه سره د ترهګرو مقابله کول وی او په هر حال کې به ترهګرو ته ماته ورکو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پنجاب د کونو چارو وزیر شجاع خانزاده چې پرون په ځانمرګي برید کې وژل شوی د د وژنې پر ضد نن په پنجاب صوبه کې د درې ورځو د ویر اعلان شوی دی. لکه څنګه چې تاسو واردل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپل حجره کې له خلکو سره ناست وو چې ځانمرګي برید پی وشو. په دغه برید کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 تر رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم د پیښې ځای ته ورغلی. نو راځه چې له هغوی سره خبرې وکړو. غلام غوس، ستړي مشي او دا راته ووایه چې هلته کې تاسو څه ولیدل او د خلکو سره مو څه قسمه خبرې وشوې؟
جی بالکل سر مومن صاحب، مونږ هم د کرنل ریٹائرډ کرنل شجاع خانزاده چې کوم د پنجاب صوبایي دغه وزیر او هم منستر و دغه ډیرې ته ورغلی وو هلته چې د خلکو د راتګ لړۍ چې کوم وه د مهمو شخصیاتو د راتګ لړۍ روانه وه. وختي چې کوم دی نو د عوامي نیشنل ګوند چې کوم قومي سمندی دغه دی غړی دی غلام احمد دلور، هغه هم راغلی وو د دې پیښې چې کوم دی په سختو ټکو کې غندنه وکړه. هلته چې کوم د کرنل شجاع خانزاده دغه کورنۍ وه نو د هغې سره یې دغه وکړله پاتیحه وکړه. دغه شان کې جته اوس لږه شېبه وړاندې راوتلم نو د خیبر پښتونخوا گورنر چې کوم دی او ورسره د پنجاب د گورنر هم په هلیکاپټر کې چې کوم دی هغه روان وو. دغه چې کوم د کرنل شجاع خانزاده دغه د ډېره د هغې ته چې کوم دی چې دغه د پاتیحې لړۍ دوام لري. دغه شان چې د اسلامیا کالج پوهنتون چې کوم دغه دی وایس چانسلر دی پروفیسر ډاکټر اجمل خان هغه هم راغلی وو. دغه شان چې نور شخصیات چې کوم دی او د کلي خلک چې کوم دی نو هغه هم په ډېره کې موجود وو. دغه پېښه چې کوم دی نو هغه ټولو خلکو چې کوم دی نو ډېره په سختو ټکو کې راغټوله غندله. او زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم دغه مناظر مونږ هلته کې ولیدله. دغه چاودنه چې کوم دی نو پرون د 11 بجو شاوخوا دغه شوې وه رامخته شوې وه. او هلته کې چې کوم د دغه ډېرې چې کوم مخې ته دغه د برانډې چت دی هغه راپرېوتې دی وو نو هغه اوس هم هغه شان چې کوم دی نو دغه وو پروت وو. له د هغې چې کوم ملبا وه نو هغه په مکمله توګه باندې نه وه دغه شوي اوچته شوي. دغه لرې چې کوم دی نو ما د ځایي انتظامیان هم پوښتنه وکړه نو هغې دا وویل چې یاره دلته کې د پاتې خلک هم دغه دي روان دي. هم په دغه ډېره کې شاته چې کوم دی نو د پاتې لړۍ هم دوام لري. نو په دې وجه باندې چې کوم هغه مړي وو او کوم دغه وو نو هغه مونږ په انګامي توګه پرون دغه خلله راوویستله. او دا نوره چې کومه ملبه ده نو دا به هم په قلاره قلاره دغه څو اوچته وو. او خلکو زیات تر لکه په دې باندې په دغه پاتې کې چې کوم دغه چارواکي دي او ورسره چې کوم عام خلک دي نو هم په دې خبره کوله چې یاره د ترهګرۍ چې کومه دغه دا لړۍ ده نو دا ډېره دغه شوله اوږده شوله او څنګه به راته مطلب دا دی چې له دې نه ځان دغه څه اوس خلاصه او دا به پای ته دغه کېږي. رسېږي چې کوم چارواکي دي نو هغې خو دا وایي چې د دې لپاره به مونږ چې د څو پورې اخرانۍ ترهګر مونږ نه وي ختم کړی نو دغه اپریشن او دغه عملیات به دغه دوام لري. خو چې عام چې کوم دغه دي لکه پروفیسر اجمل خان صاحب سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه د مشال ریډیو سره په خبرو اترې کې دا ویله چې خلکو ته چې کوم دی نو مونږ به آګاهي ورکولې پوهه به ورکولې تعلیم به عام کولې ځکه چې په هېواد کې ډېر زیات دغه ده خلک دغه دي بې تعلیمه دي. او دغه شان چې کوم عالمان دي هغې به ډېره لړ کې کردار لوبولې نو هله به چې کوم دی نو دا ولت چې کوم د ترهګرۍ دا دغه ده لړۍ ده چې په دې کې کرنل شجاع خانزاده په شان لوړ پورې چارواکي دغه کېږي په نخه کېږي او ورسره عام
ډېر زیاته مننه ستاسو نه.
ټول خلک د دې لپاره کردار ولوبوي نو هله به د دې نه خلاصېږي.
ډېر زیاته مننه غلام غوس ستاسو نه د مشال ریډیو خبریال وو. غلام غوس چې د پنجاب کوم د کورونو چارو وزیر وو شجاع خانزاده د هغوی هغه ځای ته ورغلی وو، د هغوی هغه حجرې ته ورغلی وو چېرته چې هغوی پکې پرون په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې ناڅرګنده وسلوالو نن د باجوړ جنسۍ نه د خامی اسمبلۍ د پخواني غړي اخونزاده چټان 12 کلن زوی تښتولی دی. د اخونزاده چټان د کورنۍ غړي وایي د چا سره یې شخصي دښمني نشته، خو امنیتي چارواکي بیا وایي د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د باجوړ ایجنسانه د قومي سیملې د پخواني غړي او د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی موجوده صدر اخونزاده چټان 12 کلن زوی نن سهار د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتولې شوې ده. دغه ماشوم چې حسین شاه نومیږي او نن سهار د گورنر ماډل اسکول خار په لوري د تګ لپاره د کور مخې ته ولاړو نو وتښتول شو. د اخونزاده چټان کشر ورور بختزاده خان مشال رډیو ته دغه پیښې جزئیات داسې ورکړل.
سارفت بجې د کور د مخې نه د ګیټ نه واښلې دي. گورنر ماڈل اسکول پل بسوری بھی پک اینڈ ڈراپ اول کی جی انتظار کی وہ آگے انتظار ہے کہ دغه گاڑی پسی راغلے دے سپین کلر موٹر دے ٹوٹی موٹر دے جی اور آگے مطلب کہ معصومی چٹ کرے گی تو روڈ دفاع دینا.
بیا مې د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومتي ځواکونو په شریکه تلاشي اپریشن هم روان کړی دی.
ایف سی او لیوی گشتونه او تلاشي شروع دي او مطلب دا چې علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع دی او حکومت خپل کوشش جاری ساتي. ایف سی او پورتګلی
د اخونزاده چټان ورور بغزاده خان د هم ویل چې لای هم څه معلومات نه دي شوي چې ګنی اوراري چا تښتولې او زیاته کړه چې د هغوی د چا سره شخصي لانجې هم نشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مہتاب عباسی په ہدایت په قبائلی او نیم قبائلی سیمو کې په بډو رشوتونو کې د ککړ ټیکداران او سرکاري اهلکارانو پر ضد قانوني کاروایی پیل شوی او وو ټیکداران یې نیولې دي. نور حال د شبرجان په دې رپورت کې.
دا فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله ترمخه دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی په هدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنمانۍ کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروایی شروع کړې شوې ده او په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړو نیولې شوې دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپۍ هم برامد کړې شوې دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروایی دوام لري.
ٹھیکارانو خلاف کاروائی شو دکمو خلاف چی راسی او گڑ شمیر شکایات ملاوشی چدئی چکم دکار معیار دے اغا ہوم ٹک نہ دے او دیتا پیسے ایڈوانس کے اغا ریلیز شی وی ہوم دی او دا اغے نہ باوجود ہوم عملی تو گا پدغا ترقیاتی سکیمونو یا منصوبو کارون باندے اس سگام نہ دے پور تک لشوے پاگے کی تقریباً او ٹھیکاران جی دکھاگے نہ تقریباً 300 کروڑ روپے ہوم ریکور شوی دی.
بلخوا دا قبائلی سمو اولس دا سو کسانو پزت دا کاروی نه کافی بلی او وای چې په قبایلی سمو کې پډې رغه ټکچا بدنوانی روانه ده چې په کې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلی سمو کې کارکون کې او سماجی کارکون زرالی موسازی وای
دا ډیره ښه خبره ده او چې دا کم قدمونه چې چي دا داسې سرسری سرسری کارون دي او دې سره خو خاص فرق بورانی شي د ما خپل فکر ده دا یو ټیکادار ځان ته نه دی د دوه شاته خامخا حکومتي اداري یا حکومتي خلک داسې ناس چې هغه دے کرپشن کے دو سرا بالکل حصہ دار بھی ٹھیکہ دار نہیں ولا بلکہ شاٹا کے کم خلا کی اغمونی سی.
دا فاٹا سیکریٹ بیان فضل اللہ اویل چې د قبایلی سیمو یا نیم قبایلی سیمو کم یا اسودون کی هم تا دغه شانته بدنوانی یا غیر قانونی کار په نظر راځي نو باید په فاٹا سیکریٹ کې د دې لپاره خاص جوړکړی شوی محکمه سره تماس ونی سی او د درخواست تلار دې دوی خبر کړي دوی به پر قانونی کاروي وکړي.
زموږ قبایلی مشران دي قبایلی عوام دي که اغه تا سر ته هم داسې د بدنوانی پورا جانچ پڑتال کی سو کم داسے ملوث پورا پورا قانونی کاروائی کی
گی. دا پامل دا چې د گورنر ہاؤس لخوا خورشوی خبر پانا کے ویل شیوی دی چی پا قبائلی و نیم قبائلی ایجنسو کے سوک ہم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکریټ وی یا غیر سرکاری کسان په بډر شوتونو کې ککړ اومندل شو نه بغیر د سفر قبا د ټولو پزت یو شان قانوني کاروي کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروے
په سلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو خلکو سره مرستې ودرولې دي، زموږ همکار د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره مرکه کړه. په سر کې یې ترې پوښتلي چې د دې وجه څه ده او د دوی لپاره یې څه متبادل پلان جوړ کړی. نو نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده، د آپریشن ضربیات نه پس واپسی هم له خیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلاو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم د خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بېکوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دی اوس دې خلکو ته، دې په واپسی او په آبادکاری باندې ولګي. چې کم کیش ہو دا پر منتھ ایز اے ہول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو وے. او دا چې کم راشن دے ته ملاویږي، داغه راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو دا 37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته موږ هلته کې سہولتونه ورکو، موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دار د دې بهر راوتلي خلک په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی گورنمنٹ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږه کاروبار بند شوی دی. نو زمونږه څه متبادله لاره نشته د معاش، که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږه خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په کو په دې باول کې نه دي پراته، دا
کاروبار د دوی په میرالی میرانشاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی، بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږ مسلې دي هغه دې اگنور کو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږ لارې رو بسو. هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیا لري، دار په میرانشاه کې جوړیږي، په میرلی کې جوړیږي. هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي، اسپیشلی هغه خلک چې کم ډیپندنت په هغه ریسورسز باندې چې کم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو، مونږ دې هغه باندې کارو.
رزمک خلک ازي یا د شوي زی اسکینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی، اوس مونږ په انټری باندې دزو دې باندې هم پام کې نیولې شوې دي چې د خلکو ته دوی پر روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه. سکیورټي ایشوز دومره سختي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته راموږ نه شو او خلاص کولې. رزمک موږ سپیشلی خبره کوو، دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کوم خبره تاسو وکړه، هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه. نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو، هغه مونږ ورکو هغه باندې، خو خلک دلته لاندې خبر هم نه لري. اور بهر هلته کې مونږ جرګې وکړو، د خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو. پینوان برج دا بیسیکلی بند و، د خلکو ته ډېر لوی تکلیف و. هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو، هغې ته مونږ د سپینوان پل لا لاره هم کلو کړله، هغه خلک اوس په کجورې نه ځي راځي، نظر په ټول باندې ری.
دا د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې زموږ همکار عمر دراز وزیر ورته سره د شمالي وزیرستان پر حالاتو خبرې کړې وي، او همداراز چې ولې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو خلکو سره مرستې ودرول شوې دي.
یالو خزو د جون دا لاسته راوړنه په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سا سروے دا ہر نہ پورس دا مازیگر پسلونی میں بجے پر جھوندے پڑو او دا خالی پورس دا ماسپخین پر درینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا ملیحا امیرزادہ سرا
اردن کو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتې په رستنی مای کې هم ستاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو خو وخت کېدون کې 15 بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له خبرونو لاندې شو
دا شماری وزیرستان اوسیدن کې دا کوي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوایي بمباری کې لږ تر لږه 21 لسی وګړي وژل شوي دي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې یو اوسیدن کې صادق ویل چې د پاکستان پوسټ 300 کورونا په نښه کړي او د خصو په شمول یې لږ تر لږه 21 لسی وګړي وژلي بیا امنیتی چارواکي د نن نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمباریو کې سلویخت مشکوکه وسلوال وژلي دي د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده د وژنې پر ضد نن په پنجاب کې د دریو ورځو د ویر اعلان شوی دی د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبري اعلان وکړ چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپله حجره کې له خلکو سره ناست و چې ځانمرګي برید وشو په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 45 ته رسېدلی په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر او د فاټا سیاسي اتحاد صدر اخونزاده چټان سوئس سکول ته د تګ پر مهال تختول شوی دی د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا گورنر د هدایت وروسته پولیسو په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې په بډو رشوتونو تورن ځینې ټیکهدارانو او سرکاري ملازمینو پر ضد قانوني کارروایي پیل کړې ده د فاټا سیکرټریټ وایم فضل الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو په کورم ایجنسۍ ایف آر ډی رئیس اسماعیل خان او فاټان کې وو ټیکهداران نیولي دي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو پر یو بل ډرسو او توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي په هرات کې د اور لګیدو له وجې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي دي بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي د شام سر خر د مشته نږدې په یو مارکیټ د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې نږدې 100 کسان چې زیاتره پکې عام وګړي وژل شوي دي ویل کېږي چې دا پیښه په دوما خارګوټي کې شوې ده چې د یاغانو تر ولکې لاندې ده د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون تر لاندې له تهران د اقتصادي بندیزونو لرې کول وروسته کرملین پلان لري چې د خپلو وسلو خرڅول د ایران وغځوي
خبرونه مو له مشال ریډیو وغوښتل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې نیمای کې به د نور رپورټونو تر څنګ واورئ د افغانستان د سولې شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبري زر پیل شي خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غوښتي رابی اکرم خان ته وکړي
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړې شوې وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناکارونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په نیت بد دی خلاف کاروایانې کیږي درې مخکړي کې چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابت شو چې بے ګناه انسانان اوس هم په نخ کیږي درې اخیری کلی کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه کړي شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه پر رسیدو بریالي شو د وسلوالو د کیسو منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په خارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړي شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي اج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع کې او وایي چې د اټک علاقی شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتیږي د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملي د جوړولو ضرورت دی جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینټر مشاهد الله خان پاکستان نه د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي چې سینیټر مشاهد الله خان خپل یو انټرویو کې د آی ایس آی یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سراسر منافی دي. درې اخره کې لیکي تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نصیحت مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ شل نجونو باندې کابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قایم وساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتي چارو سلاکار به د اگست په درویشتمه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو له هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارم پولیس لیکي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول پکار دي چې دا شان خپل ولست اسانتیاوي ورکړي. دغه مقالو لنډیز له فرخنده صدورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز وویل د بعد اگست په 28مه نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې لس کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د آغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولسته اسانتیاوي ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د القاعده شبکې مشر ایمون زواهری په خپل یو تازه غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی. خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابوبکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل شوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان دا د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي،
خدا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغه اړوند وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وای په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابو بکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بایت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړی دی. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلس پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریش چې له خپلمنځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دي چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو افغانستان ته. افغانستان د سولې علي شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې زر پیل شي. د دې شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد ګل پورز مشال ریوته ویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. دا براسې حال کې دا چې چین تازه یو ځل بیا د افغان حکومت د سولې هڅو څخه د ملاتړ اعلان وکړ. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبر که د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
روابطی که بین چین و پاکستان است و
هغه اړیکه چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته پکتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوی وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخت پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوی چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. اوم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډیرو حد سره هم بریالي نشو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو ترڅنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیر چین د امریکې سره همغږی شي، کچیر چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوی تضمین تر لاسه کی. بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یو نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپل هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته څولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ډیو خبرونه ته غوږ ونیسئ. د کابل امنیه کمانډانې وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختولو په اړه یې څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنیه کمانډانې د جرمونو څېړنو مشر فریدون عبیدی مشال ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومه وسلوالو وتختوله. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یو ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عبیدی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بلورته د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ګلاغا روحاني اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بوولې ده. د اژانس ویلي ګمان کوي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونې وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلې سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلعه فتح الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلیفت الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 یو کورولا 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل. مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. زما همدادي کې د حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکستان ولاړ و چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت و، هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي، خو د قلفت الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یو ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. زو خبر ایجنسی ته د قبایلي سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې دوی به په خبر ایجنسی کې هغه سکولونه وتړي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره لږ ده، خو د سیمې خلک بیا وایي باید د دوی لپاره نور سکولونه جوړ شي او د زده کوونکو استادانو ستونزې هوارې کړل شي. تفصیل د فرحات چینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وای چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنې له وجې د زده کوونکو شمیره راکم شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حکله د باډی سیمې یو مشر قاسم پرده مشال ریډیو ته وای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه
ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی خو مونږ یو چې دا نکه یو قسم زیاتای دی لکه مو یو چې د سکول نه دی ما ختمه په کوله چې دی بزې نورې تعلیمي ادارې جوړ کړې د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړې شي
د باډې سیمې او بلتن تورا بلې پر دې په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکول نه بندیدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول ایوا دا دوما دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک دی اغا دې بے روزګار کړلو د سکول بند چې حکومت کمه پیسې لګیدلی اغا په لوړې ختم شوې پکور دا چې بوډېلا یو خوس پکیج ویر کی
د خیبر جن سي دوست ازانو د اتحادیه یو مشر نصیر پردی په دې حق لغ خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
مون د وډو چې تر کومه پیر ټوله ای ډی پی واپس شي ویني وي په دوه نوې تجربه اوس فل حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسي فائدہ منه ده
د باډې سیمې د خلکو دغې غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردي سره خبرې وشوي نو دوی وویل
مونږ د ایسی صاحب سره هم خبره کړې وو ایو د گورنر سره هم خبره کړې وو او انشاءالله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ را غواړو په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوي دي یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دي له به مونږ موقع ورکوو
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
اوردونکو نن د ګل پورزه د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمیر ځایي مشرانو د وزیرستانیانو کډوالو استازو او د رسنیو خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیانو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنگ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د خونځیو او روغتونونو د جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتي کارونه پیل کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې ورو
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رادیو ته وویل
دغه کومینه چې کوم د ګربز یا خوست یا نره د ولایتونه چې خصوصا پښتنو دا د تعلیم او د نره ترقیاتی و دی سپتالین تیر لره پوتی شوی دی چه دی تلین طرف تای دی بلکل ذهن بدل شو دا امخی نه سوچین دی سوچین و تلی دی من وقتنا دادو چه دی طرف تا دی تلیمین و سپتالین و ترینسپورتی چه چه طریقه بی دی چه بسر حکم مجد دینا دا گوشتنا دو
دا وزیر دا قوم یفتن مشر جانان ویل رسنه دی دوی دا پیغام نریوال تونینی تور کی چه دی کدوالو سره دی مرستو نریوال قانون تا پپام همه اغا مرستی وزیرستانو کدوالو تا هم ور کی
یو خود میز دا ویایی چه دی میڈیا ولا د امیز رسن پخ قانون نه دو د نسیار چاکیم په دنیا کې د نسیار قانون دی یان دا غوښتنه کی دویم میشه د کی زنه روغ لري میش ډیر نشدی کې روښتي ګلم خون په لار باندې بیا میش دا غوښتنه کی د میډیا ول نه چې د افغانستان پاکستان تمام دنیا په دا سږی کو چې میش ته د لند لارګې د ګلم خون لیا در ته خلوص کو په دا چی کنه وو
د شیر عزیز محمد خیل په نوم یو مشل رسنی یو غوښتل چې لار او بر پښتنه په خپل کې خبرو او جرګو ته وحسوي تر څو دوی د پښتنه پوسیمو کې د روانو جنگ جګړو د مخنیوي لارې چارې راو باسي.
میډیا به داس وکړ چې تاسو د کوم چې د کوم مشران دي د پښتونخوا په کار د چازي کا د مرکا جوړه کو ټولنه جوړه کو د افغانستان د مشرانو سره هغه مشران شریک کو چې د پښتون قوم غون یو میټر شي د وینا باندې شي او د یو لاس شي.
د رسنیو خبريالانو هم په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د خلکو د ستونزو په حلولو کې د میډیا رول مهم و بالا. یو تن خبريال طالب منګل د رسنیو اغیزو ته اشاره ویل
یو اغیزه د دې دغه وا چې په کډوالو ته په زیاته توګه مرسته را جلب شوې چې هغه د رسنیو برکت او بل اغیزه دغه وا چې دغه ولسوالی د سولې په نوم نومول شو. د ولسوالی چې دلته تاسیسات جوړ شول، دغه د ترانزیت لار د ځنې چې تیریږي دغلته سړکونه جوړ شول، نو دا په موږ کې د رسنیو تاثیرات په دغه سیم.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران د قبایلی سیمو د خلکو د حالاتو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه وبلله. د ویل چې همدا رسنۍ وي چې حتی میرمنې یې له کډوالو سره د خپلو غاړو د هارونو صدقې او مرستې ته وهڅولې او نړیوالې د دوی پر حالاتو خبر کړل.
د مشال ډیو خبرونه ته وګستې. د خبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی وای وفاقي حکومت به ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار پیل کړي چې ورسره به زیاتره ځمکې د اوبو لاندې راشي او دا به د کر کروندې جوګه شي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیرې جمعې په ورځ گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د ترقې په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ترقې ادارې اف ډی ای مشر فدا وزیر، سویلي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلی سیمو ترقې ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر ضربه د غلړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کومل تر څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بلور سره یو چوکټنګ ډیم دی، هلته په لکاو اکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي. بلور سره دا خیسور ډیم وو، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وو، او بلور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډکه ولا کاغذ سره ډیر ځمکه اریګیټ کیږي. دلته یو مانا ده د مغرب په تراو باندې چې غرونه کوم پلین ورسره یو غرلمه ده چې هلته وړوکي وړکي ډیمونه جوړېږي چې ورسره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ورسره اریګیټ کېږي. نو ډېرې فائدې دي، بجلی فائده ده، ځمکه به ورسره اریګیټ شي، د فلډونو والا نقصان به بچ شو، او پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلی سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس کو، نو دوی وی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منصوبه یوازې تر اعلانونو محدود نه وي بلکې په دې عملی کار وشي.
دیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د زمکو آبادی او نوکریانې او آب و هوا او ونې بوټي او بلا فائدې دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیدګۍ سره دا شي، حالانکه کومو ګورو انټرنیشنل کمیونټي دې مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي. خو هغه پیسې چې کومې بهر دنیا ناراضي، نو آیا فاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي؟ نو زما خیال دی چې دې ته وکیل داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینڈ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2013 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوی ده، کوم چې سدا پاسا 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک اکړه نه زیات ځمکه هم خړوبې کی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذن کو درمنډ کم شپک بجی شوی دی. د نن ورځې د ناساتا خبرونو روستۍ شیبې دی. نن ورځې چیلا نیسا جمله روستۍ لن خبرونه ور
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دا کوي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوایي بمبارۍ کې ډاکټر لګه 21 وګړي وشلي دي. بلخوا د پاکستان د پوسټ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوار کې په تازه هوایي بمبارو کې سلویخت مشکوکه وسله وال وشلي دي. د پنجاب د کورونا چارو وزیر شجاع خان زاده د وژنې پر ضد نن په پنجاب کې د 300 د ویر اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبریالانو ته ویلي چې شجاع خان زاده پاټه کې په خپل اجره کې له خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید پیښ شو. په دغه بریت کې د وجل شو کسانو شمیر لک تر لګه 45 رسیدلې. په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر او د فاټا سیاسي اتحاد صدر اخوندزاده چټان سي سکول ته د تک پر مهال تختول شوې ده. د فاټا سیکرټري چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د هدایت وروسته پولیسو په قبایلي نیم قبایلي سیمو کې په بډو رشوتونو تورن ځینې ټیکدارانو او سرکاري ملازمینو پر ضد قانوني کاروایي پیل کړې ده. د لړکي په کورم ایجنسي ایف آر ډیرا اسماعیل خان او ایف آر ټان کې و ټیکداران پولیسو نیولي دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي. بلخوا په هرات کې د اور لګېدو د لوجې د یوې کورنۍ لسخړی وژل شوې دي. نن د دې ولایت امنیه کمانډر عبدالمجید روزي له مشال ریډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کوي، ویل چې د پیښې پړې پلټنې پیل کړې دي. د شام سرخر د مشته نیستی پر یو مارکیټ د حکومت تیز ځواکونو په هوایي حملو کې نیستی سل کسان چې زیاتره پکې عام وګړي دي وژل شوي دي. ویل کېږي چې د یاغانو تر ولکې لاندې دوما خرګوټي کې د حملې د تیرو څلورو کالونو په کورنۍ جګړه کې تر ټولو خونړی دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون تر لاندې له تهرانه د اقتصادي بندیزونو لرې کولو وروسته کریملین پلان لري چې د خپلو وسلو خرڅول تر ایرانه وغځوي.
اوردونکو هم دې سره د مشال ډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. خو تاسو د مشال ډیو ټولې خبرونې هر وخت په مشال ډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. سبا سهار پورا په 9 بجې به د مشال ډیو خبرونې بیا شروع کیږي. خو هم دې سپو باندې تاسو د ډیو رادیو خبرونې اوریدلی شئ. خپل قربا اسلام مومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپمان